ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې شوې دي د مشال ریډیو د نندن حساسات خبرونه د ضرورتي خبري غړای د قربا په هیڅ زما مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره راسره سټوډیو کې بشیر ګواخ موجود دی او د ټکنیک په برخه کې راسره جانتن رحمریز ملګری دی په وزیرستان او کوټه کې د مرګونی پیښو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مدرته راوړي دي خو اول خبرونه د بشیر ګواخ نه
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې ډیورنډ کرښې سره څیرمه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سره نښته کړې او درنه ژوبله یې ور اړولې ده په بنو کې د اوتمنځو وزیرو او د اړو قومونو یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې د دوی خلک واپس خپلو سیمو ته ولیږي او دوی ته دې لازم مراعات ورکړي او افغان چارواکي وایي چې هغه درې لوړ پوړي د ښار جوړونې وزارت چارواکي نیولې دي چې د درغلیو تورونه پې پورې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې ډیورنډ کرښې سره نږدې په قبایلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمن نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال رډو ته وویل چې پرونی دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې او یولس پوځیان پکې وژل شوي دي خو د پاکستان پوځ پرونی خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې وشوه او نوړلس طالب وسلوالو ترڅنګ پکې د دوی اووه پوځیان ووژل شول په همدې حال کې یو طالب قومندان مشال رډو سره نن خبرو کې یوازې د یو طالب وسوال وژل کېدل او د دریو نورو ټپي کېدل منلې دي د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازګر د کوټې په باچا خان چوک کې نامعلوم وسوالو 15,000 ووژل یو پولیس چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال لړیو ته نن وویل چې تر پیښې وروسته هزاره مظاهره چانو یو پښتون هم وژل دی تر دې وړاندې هم څو ځل په بلوچستان کې په هزاره شیعه ورته بریدونه شوي دي د دې تازه پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده په بنو کې د اوتمنځو وزیرو او د اوړو قومونو یوې جرګې پرون مازیګر له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلې سیمې ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړه او له حکومت یې غوښتل چې د جون تر 15 تاریخه دې پر دغه شرطونو عمل وکړي د جرګې یو غړي احمد سعید په جرګه کې دغه شرطونه داسې وړاندې کړل
د مو د فلور د نکته د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولندې میډ وخت راي غوړي چې کوم چک پوسټینا د پاول د مداخلات نه مخشه په وزیرستان شوی د مو پلور نه کو وخت پلون د تر د داتې پوسټینا به وی د خسادوره باقی به چې پوسټینا ختمې په وزیرستان شه په وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیمه اقوام دي د کیمه کومې دي د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسو
تر دې مخکې د خیبر پختونخوا گورنر له دغه قومونو غوښتي وو چې په لیکلي شکل له ورته خپلې غوښتنې ورګي نن په گلګت بلتستان کې د قانون سازي اسمبلی لپاره وټونه وشول د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د څلیرش چوکیو لپاره د وټونو اچولو کار د مازیګر تر څلورو بجو پورې دوام درلود د ټاکنو کې 202 امیدوارانو برخه واخیسته او 6,30,000 کسانو ته د وټ ورکولو حق په گلګت بلتستان کې په ځینو ځایونو کې د امنیت لپاره پوز ځای په ځای شوی دی د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنیت قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې خبر اعلان وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو 100 کسان وژل شوي دي طالبانو او داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي بلخوا په بغلان ولایت کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ ولسوال ګوهر خان بابري نن مشال رډو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي وسلوالو ترمنځ د زکات تر ټولولو په سر نښته کې د دواړو خواوو قومندانان وژل شوي دي ښکېل غاړو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلیو د تور له امله حکومت له هېواده له وتلو منع کړي وو نن سهار د تاجکستان پولیس سره نږدې نیول شوي دي د بدخشان د سرپرست والي وین احمد نوید فروتن نن مشال رډو ته وویل چې د ښار جوړونې وزارت د کورونو د تصدۍ مشر احمد نواز بختیار د اپارتمانونو د اداره کولو دفتر مالی مشر سید امان سعادت او د اپارتمانونو د اداره کولو د څانګې مشر محمد امین قانی په شغنان ولسوالۍ کې نیول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی څه موده مخکې د ښار جوړونې وزارت د شپږو چارواکو دندې په درغلیو کې لرلو په تور ځنډولې وې او څارنوالۍ څخه یې غوښتي وو چې له دوی هر اړخیزې څېړنې وکړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طویب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ کړی چې د ثبات او اعتماد د فضا د ساتلو په مقصد د زیمورانه چلند وکړي. اردوغان نن وروسته له هغې دا غږ وکړ چې د هغه ګوند عدالت او پرمختګ په پارلماني انتخاباتو کې چې پرون وشول په 14 کالو کې په لومړي ځل اکثریت له لاسه ورکړ. د پورنیو انتخاباتو نږدې ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان ګوند 41% رای وړی دی او له نورو سیالو ګوندونو مخکې دی. خو یاد دوي چې تیر ځل په 2012 کال ټاکنو کې همدغه ګوند نږدې 50% سیټونه ګټلي وو. د دې نتیجې تر مخه دوی د 550 غړو په پارلمنټ کې 258 چوکۍ ګټلې چې د حکومت جوړونې لپاره ضروري 206 چوکیو څخه 18 چوکۍ کمې دي. د امریکای د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د کیس مقدمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شوه. د ایران خبری رسنۍ وایي مقدمه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په 15مې څانګه کې وشوه. په دې څانګه کې سیاسي او د ملي امنیت اړوند کیسونه پر مخ وړل کیږي. د مئی په 26مه نیټه استغاثې د رضایان پر ضد د پټو معلوماتو ټولولو له یوه دښمن حکومت سره د همکارۍ کولو او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغ تورونه لګولي وو. امریکا پر نوموړي لګل شوي تورونه بیا اساسه او د خندا وړ بللي دي. دا تر دې د ما خبرونه اوس هم د موسم حال او د پیسو بای
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غستی کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅېږي. یو پونډ په 1.55 روپۍ او 1.55 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ د سعودي عرب ریال په 19.15 روپۍ او په 19.40 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 19.95 روپۍ او په 30.40 روپۍ یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او 1.02 روپۍ او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 271 اغستل کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 15.5 او 20 درجې پورې وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنسو بای درته زموږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په کوټه کې د هزارګانو د وجنې نه پس احتجاجي مظاهرې شوې. یو مظاهر چې د حکومت نه دا غوښتنه کوي
ازاره چوکولی هغه کولم کول په پکړه کولم کول په میډیا کې واخ شي هغه په سیمر کې بل به څه نشي کولای. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پښتون دی، دا پلانکای دی، ازاره دی، ولی انسان دی.
د خیبر پختونخوا کلنۍ مالی بجټ به د رواني میاشتې په 14مه نیټه وړاندې کیږي. د یادې سوبې د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وایي
زمنګ خپل وسایل د سودی حدود نشته. موږ به د 472 بلین عرب روپو به تقریبا موږ نیکسټ بجټ پیش کوو. موږ کوشش کړی دی چې موږ هیلتھ د 22% د اضافي پروګرام کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په سر سیاسي کړکېچ رامنځته شوی. خو کارپوه خادم حسین سیاسي ګوندونو ته دا مشوره ورکوي
سیاسی حوالہ یا سماجی حوالہ باندھے پرکار دادے چی دی ڈائلاگ یعنی د مکالمے د مباحثی او دی سره سره دی لک دیر د مصلحت نا کار واغستے شی
قبائلی سیمی افغانستان او نړی مهم په پام کې دا تمشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل چې په وزیرستانونو کې یو وسلواله نښته شوې ده د پاکستان د امنیتي سرتیرو او د وسلوالو ترمنځ په دغه پیښه کې مرګ جوب رامنځته شوې. تفصیل راته سیلاب محسود راکئ.
ڈیرا اسماعیل خان شد خفیہ ادارے جو چروا کی دنوم نہ جوا تول و پلاوز مشال ریڈ جو تویلی دی چد سلی وزیرستان پہ بند سیمے لداخ دے سیکورٹی فورسز و طالبان و پمند دن خشتے او پیو بل دغاٹ واڑے وسلے گن ڈزن پ بدلون شے دے امنیتی فورسز وولا سرتیری مڑا او درے پر ارجلی شوی دی دے مشال ریڈ جو سارا دے رفتے پہ دوران شد طالبان و یو کمانڈر ہاں دے ٹیلیفون پہ لیکا د دغی بریت پخلای وکړلی او ورسرای دا هم ومنل چې په بریت کې د طالبانو یو ملګری مړ او درې پر ارجلی شوی دی. دغه دواړو ذرایع دا هم ورشول چې دغه پېښه او مرګ ژوبله د سولي وزیرستان په سیمه د پرغلغ را سره نږدې د وچ درې په سیمه کې هغه وخت مخه تراغله کلا چې په دغه سیمه کې پوځي سرتیریو د سویل د طرف نه د شوال په لوري پېښ قدمی کوله. دغه ذرایع دا هم وویل چې نقشته تیره ورځ مازیګر مال درې بجې وشوه چې کومه د شپې تر درې بجې پورې پله پسې روانه وه. په ډېر اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې چارواکی وایي چې پر ارژلي پوځي سرتیري په یو هلیکاپټر کښې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. په بل طرف په راولپنډۍ کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې له طرفه د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په بارې کښې د میډیا په نوم خور کړی شوی برېښنایي لیک مشال ریډیو ته هم رارسېدلی دی چې په کوم کښې پېښه د قطبي وزیرستان په سرحدي سیمه کښې وشولې شوې ده. په لیک کښې دا هم پخلای شوی دی چې د پېښې په دوران کښې د ځانمرګي برید په نتیجه کښې اووه سرتېري مړه او بیا پوځي سرتېریو په ځوابي کاروایي کښې نولس طالبان وژلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم دغسې یوه مرګونې پېښه تېره ورځ په کوټه کې شوې ده. په کوټه کې د یکشنبې په مازدیګر ناوخته په یوه وسلوال برید کې پنځه کسان وژل شوي دي چې د چارواکو په خبره ټول هزاره ګان دي. وروسته د دې قهرجنو هزاره مظاهرهچیانو لاړخه دا خوډه په پېښه کې یو بل کس ووژل شو چې د چارواکو په خبره په خټه پښتون دی. دغه شان په پېښه کې د پنځه هزاره ګانو یو پښتون په ګډون ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپیان شوي. تر دې دمه پر هزارګانو د برید ذمواري کومې ډلې نه ده منلې. نور تفصیل د نیاز مساخل ناورو.
د کوټې د پولیس کنټرول یو چارواکی چې نه یې غوښتل نوم او دنده یې څرګنده سي، مشال ریډیو ته وویل چې پېښه د یکشنبې په مازدیګر ناوخته له باچا خان څلور لارې سر نږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان ناڅرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وژل سوو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس ووژل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان دي، یو زخمي دي. بیا د دې جلوس روان پترارې کړی د کذافي مارکیټ سره. هغه یو سړی دغه دی چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل دی، هغه مړ دی. سیف الله نومیږي، سیف الله مړ دی. او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کوي، هغه هم زخمي او هغه هم ګولۍ لګېدلې.
د پولیس د چارواکو په خبره په پېښه کې پنځه وژل سوي کسان هزارګان او وروسته په مظاهرو کې وژل سوی کس پښتون دی او په پېښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي. له پېښې وروسته هزارګانو پر باچا خان څلور لارې احتجاج وکړ او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې په پېښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهرهچی سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
په میډیا کې وخت شاید هغه پنسیبر کې بل بیا داسې نه شي کولی. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پټان دی، دا پلنکای دی، وزاره دی، ولې انسانیت دی؟ اوس پورې ته یو دشتګرد نه ونیولو. کوم د موږ حکمران دی، دا ډېر کمزوري دي، باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناڅرګنده کسان له پېښې سم دستي وروسته په تېښته کې بریالي شوي دي. بلخوا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پېښې ذمهواري نه ده منلې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خپرونې په دې برخه کې ورځو ګلګت بلتستان ته. نن په دغه سیمو کې د سلی رسوکو لپاره د ووټونو عمل ترسره شو او اوس د دغو سیمو کې د دغو ټاکنو نتیجې را روانې دي. خو نن سهار په دې باندې د مونږ همکارې رابعه اکرم خان یو عمومي راپور برابر کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
گلگت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د چوکو شمیر درې دېرش دی چې پک درې د ټیکنوکریټس یا د ماهرینو لپاره او شپږ د زنانو لپاره مختص کړی شوي دي. په اووه ضلعو کې د څلوېښت چوکو لپاره 202 امیدواران په مقابله کې دي چې شاخوا 40% آزاد امیدواران لري. د فکر ده شاخوا 19 سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستي چې پکې واکمن ګوند مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت علماء اسلام فی او جمع اسلامی شامل ده. په گلگت بلتستان کې انتخاباتو په اړه د گلگت یو مقامی صحافی منصر شغری مشال ریډیو ته وویل،
ووټرز جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز پہ بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں.
ووټران په غټ شمیر کې په پولنگ سٹیشنو کې ښکاری او دازل یو پرمختګ دا شوې دی چې د پوز د انتظام لاندې انتخابات کیږي. پوز ته د مجسټریټ اختیارات ورکړل شوې دي، نو د دې له وجې تر اوسه پورې پرامن ماحول کې الیکشن روان دی.
د روان انتخاباتو په اړه د گلگت بلتستان د وکیلانو د اتحادیې یو غړي ایڈوکیټ بشارت مشال ریډیو ته وویل، دیوائی زمون په سینټ او قومی اسمبلی کې چې کوم آئینی او بنیادی حقونه جوړیږي باید چې د نور پاکستان غوندې د گلگت بلتستان اولس ته هم ورکړی شي. زمونږ چې کومه غوښتنه ده نو هغه ده چې هغه حقوق کم چې نور پاکستان خلکو ته حاصل دي باید چې د گلگت بلتستان اولس ته هم حاصل شي. په شپږم جون د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه چې الیکشن کمیشن او سیول انتظامیه په درخواست د گلگت بلتستان ټولو ضلعو کې پوځي دستې تعینات کړی شوي دي او د پوځ کومک لپاره پولیس اهلکارانو په شمول رینجرز او د گلگت بلتستان سکاوټس شپږ زره اهلکاران به هم خپل فرض ترسره کوي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مشال ریډیو ته وویل چې راتلونکي صوبایي بجټ حجم به 425 اربه روپۍ وي چې پکې د بیروزګارۍ کمولو لپاره د صوبې د ځوانانو لپاره خوشا یو نیم لکونه سیوا د روزګار نوې موقع پیدا کول شي. دې تر سره د خزانه صوبایي وزیر ویلي دي چې په دې بجټ کې د صحت او تعلیم لپاره هم پیسې مختص شوې دي. شبیر جان په دې اړه تفصیل راکړي.
دا خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته وویل چې د راتلونکي صوبایي بجټ حجم خوشا 425 اربه روپۍ دی چې پکې د صحت او تعلیم بجټ کې خصوصي زیاتوالی شوی دی او دېنه علاوه په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو لپاره د نور کله په نسبت لس کم 0% پورې زیاتوالی شوی دی.
زمنګ خپل وسایل د صوبې خودو نه نشته، موږ به د 472 بلین ارب روپۍ به تقریبا موږ نیکسټ بجټ پېښ کوو. موږ کوشش کړی دی چې موږ هیلت 22% د اضافي پروګرام کړی دی، پولیس کې مو 19% او دغه شان ته ایجوکیشن کې 21.25% انکریز پکې وشي او دې کې بعد موږ ډیولپمنټل فنډ 124 ارب روپۍ تر زموږ متوقع ده. لوکل ګورنمنټ کې زموږ تقریبا 90% د 13 په نسبت باندې به زموږ بجټ
دا خزانه صوبایي وزیر ویل په صوبه کې بیروزګاری کمول لپاره د ځوانانو لپاره په دغه بجټ کې به د یو نیم لکونه سیوا د روزګار نوې موقع هم پیدا کول شي. نوموړي زیاته کړه چې ترهګرۍ په ضد جنگ کې خیبر پښتونخوا صوبه او د دې صوبې امنیتي ځواکونه نیغ په نیغه اغېزمن شوي دي، نو د هغوی توان زیاتولو لپاره د هغوی په بجټ کې د تیر کال په نسبت 19% هم زیاتوالی کړی دی.
او د سکیورټی فورسز سترنګن کول د پاره مختلف ټریننګز مختلف وسایل هغه ته پرووایډ کو. زما په خیال باندې چې 19% موږ دغه په 13 کال نه زیاته اضافه دي لغې ته متوقع دي ان شاء الله کوو. دا
دوی ویل چې د خراب امنیت لوجه ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کار د دې صوبې نه تللی دي او د هغوی دلته واپس راوستلو او هغوی ته امنیت باوري کول لپاره دوی هلې ځلې شروع کړې دي او په دې لړ کې د چین علاوه تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نړیوالو کمپنیو سره هم خبرې اترې روانې دي. د خیبر پښتونخوا راتلونکي بجټ باندې روان مشته په 14 منیټه وړاندې کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
کوم په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځو. د خیبر پښتونخوا ودریاله پرویز خټک په 13 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنو کې د درغلو او ټګۍ د تورونو په حق له سباله پیښور کې ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. خو بیا دریو لویو سیاسي ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام، په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او په 10 جون به خپل احتجاج په ټوله صوبه کې کوي. نور تفصیل د پیښور د خالد خان ناورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت د 13 مئی مقامی حکومتونو ټاکنو کې دا درغلو په ضد د نهې په ورځ ټول ګوندیز غونډه رابللې ده چې د صوبایي وزیر شاه فرمان په وینا ټول سیاسي ګوندونو ته یې پکې د شرکت بلنه ورکړې ده. دا ګل په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر شاه فرمان وویل چې مقامی حکومتونو ټاکنو کې د دوی ګوند ته د ټولو نه زیات نقصان شوی دی او کچرې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې په صوبه کې دی یو ځل بیا دغه ټاکنې شي نو د دوی حکومت دیتا تیار دی.
مونږ ری الیکشن ته تیار یو، مونږ ری پولینګ ته تیار یو، مونږ جان انویسټیګیشن ته تیار یو. مونږ که څوک الیکشن کمیشن سره فیصلو کی مونږ هغه چیلنج کوو بنا، مونږ چې په هر طریقه باندې خو صرف خبره دادا چې کدی نه مخکې سیاسي حکومتونو دا ایکسرسایز کوله که خلکو له دا حق ورکوله که لوکل باډیز مخکې شوي یا کوله نو نن به دا مسله نه و.
شاه فرمان زیاته کړه چې د مخالف ګوندونو دغه یو غوښتنه چې پښتونخوا حکومت تی د ټاکنو نه وړاندې مستفی شي هیڅ جواز نه لري، ځکه چې ټاکنې کول د صوبایي حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری وا. خو بیا درې ګوندیز اتحادیې، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د صوبایي حکومت لخوا رابلل شوی دغه ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او د جمعیت علما اسلام صوبایي سر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په 10 جون د دوی احتجاج کمزور کول غواړي نو ځکه دغه یو ګام پورته کړی دی.
مونږ دا خبره کوو چې کچر فرستا حکومت چې کم دی نو بیا دوباره الیکشن هم کوي نو د دې بس ګارنټي چې دا حکومت په یعنی داندلی نه کوي. دیکھ رہے پی سی خدا سے خبر ہے جی قومی دا سے مسئلہ ہی کدارے سے حل رہا سل پکاری دا پو خالص داندلی دا داندلی اس خلم نی او دا پا بنیتے باندے بینا دا جمعیت علماء اسلام سے پری کے اتحاد اپوزیشن جماعتونا دا چې کم دینو پتے کے
دا یادونه ده چې 13 مئی مقامی حکومتونو ټاکنو د شیډول مطابق ټول ضلعي ریټرننګ افسرانو به په 9 جون سرکاري نتیجې انتخابي کمیشن ته ورکول او خو د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا په اصلي رشتو کې دوی ته د 2 ضلعو نه دغه نتیجې ملو شوي دي کوم چې به اوس دوی په 12 جون اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
څنګه چې تاسو واورېدل د خالد خان په راپور کې چې په 13 مئی ترسره شوو بلدیاتي ټاکنو کې د درغلۍ د تورونو نه پس خیبر پښتونخوا کې سیاسي کړکېچ رامنځته شوی او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ټولګوندیزه غونډه هم رابللې. خو دا چې دغه عمران خان چې په خیبر پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضاوي، عمران خان دا ویلی دي چې بلدیتی ټاکنو کې درغلی شوی ده نو دوباره ټاکنو ته تیار دی. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پر خودو غوښتنه کوي او د بوري حکومت په نگرانۍ کې د بلدیتی ټاکنو غوښتنه کوي. دا چې په صوبه کې د موجوده سیاسي کړکېچ په اړه څېړونکي څه نظر لري دا راپور اورو د یو وړې دمې نه پس. په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د روانې میاشتې د 10 مئی نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د تېر خالي په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پېښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نو پختل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنې اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده؟ نو نو موړی وای
دی ترقیاتی فنڈونو دی خرچ شر ډیر زیات کم ده. د انتظامی صلاحیت مظاهره مخامخ د اغه مظاهره نخکاری دی ترهګر په حوالہ اگر کی واقعات ظاهر کم کړی خو غیر د حساب باندې زیات ده. ټول کارخانه د سکاری چې بند پرتی دی نو کړ کی چونه خو بهر حال موجود دی کدغه انتظامی تبدیلی سره دی کړ کی چونه حل روز طالبان دا یو غټ قیمت نه زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دا دی چې د ډایلاګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره د لګ ډېر د مصلحت نه کار واغستې شي.
خو بل خوا سیاسي څېړونکي اجاز خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ درغلی او زور زیاتی سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د ده په خبره دا به وخت نه مخکې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او که نه.
کوم سیاسي ګوندونه دي هغه احتجاج پروګرام اعلان کوي. دا ما دا سالو دا په نسم ویلې چې دا یا دا سړي حکومت دی نه دي چې لار شي یا نه چې دا بدل خبر راځي. ما دا خبره سیاسي تور باندې نو اوس یو لوی پرشر خو دی په حکومت باندې استعفا ورکول لویه خبره ده. خو دا ده چې مورل بیک باندې حکومت
کارپو خادم حسین وایي چې که عمران خان په رښتیا هم دوباره په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده وي نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیولو لپاره دی د صوبایي حکومت ناهیلي ومني، ذمهوارو چارواکو ته د سزا ورکړي، الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دې وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردوګو مشال ریډیو ته وګی اردو شمالي وزیرستان ته تیر ورځ د شمالي وزیرستان د اوتمازی وزیر او داوړو قبیلو بنو کې لوی جرګه شوې او حکومت ته یې د واپسۍ لپاره و غټ مطالبات وړاندې کړي چې مهلت یې 15 جون ورکړی، کوم یې چې دین وړاندې جرګه کې هم ورکړی و. دوی وایي دغه غوښتنو پوره کېدو په صورت کې به واپس سیمو ته ځي. عمر دراز وزیر پې نور تفصیل راکوي.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسۍ سره تړلې مطالبې په لیکل شوي شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پښتونخوا گورنر، سفران وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازدیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوی غوښتنو باندې تر 15 جون پورې که عمل ونه شو نو دوی چې د درنې یا ناستې کم ډیډلاین ورکړې هغې لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوټ شي او د اف سي آر لوندې میش خپلې ذمهوری وخلي. 4 تاریخ باندې زه گورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه وویل چې ته متعلقه کاغذ ضروره نن ټول اعتماد ځای اے ٹو زیڈ غلی دی دو نن متا انشاءاللہ آغا لٹر رو کچھ پکی میں لٹر کے دیوا پسی غوڑی پوتے سوادی بزور خبر آپ جی بندے کیجیے کلا میش پلک پلے لکھتا ہو رہا سی.
دا جرگے پر محال وزیرو او داوڑو مشرانو متفقہ دا سلا مشورے نا پاس او وا غٹ مطالبات یا غوختن وڑان دیکھڑے. احمد سعید اغا متفقہ غوختن جرگا تارا جمع شوی ټولو کډوالو پر وړاندې داسې بیان کړي
زر تر زر واپسې دا مطلب چې دا اسکیم د پروسس شریکړه دا پروسس مشتا قابل قبول نه ده. ټولو واپسې داس واپسې غوړي چې لکه سرنګ مې د فوج د مداخلت نه مخ شو په وزیرستان شو وخت راولو ای پولیټیکلی سره د خسادورې سره هغه نامون به د مو د فلور د نکټ د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولوندې میر وخت راي غوړي. دریمه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ تا د سابقه طریقه غونډه پاورفل شل کسرنګ چې د سره ولته اختیارات وی چې فوج نور غلا 10 نمون اختیارات ته ته منتقل شي. چې کیم چک پوسټینا د فوج د مداخلت نه مخ شه په وزیرستان شوی د مو فلور نیک وخت خلوند تر د دا چک پوسټینا به وی د خسادوره باقی به چک پوسټینا ختمې په وزیرستان شه. سپیشل خبره ده چې د وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیم اقوام دي د کیم کومې دي د غیر کومې په ملکیت سره برقرار وسوتل شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسۍ نه پس غواړي چې خپل توانونه هلته په خپل وویني.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 628 لنډو چپو 2013
15,300 15,000 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، پښتونخوا کې د مازیګر 9:30 کېدونکو دی د خبرونو د نړۍ د پاره راته سټوډیو کې بشیر ګواخ راغله، نو مایک هغه ته ورکړو.
د ډیورنډ کرښې سره نږدې په قبایلي سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او سوالو طالبان ترمنځ نښته شوې. د خفیه ادارې او چارواکي د نوم نښودو پر شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې پرونی دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې او 11 پوځیان پکې وژل شوي دي، خو د پاکستان پوځ په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې وشوه او 19 طالب وسوالي وژل. دوی د خپلو 9 پوځیانو وژل کېدل منلې دي، بلخوا طالبان وایي چې د دوی یوازې یو کس وژل شوی. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازدیګر د کوټې په باچا خان چوک کې نامعلوم وسوالو 15,000 وژل، او وروسته شیعه هزارګانو په احتجاجي مظاهرو کې یو پښتون هم وژل دی. په بنو کې د اتمانځو وزیرو او داوړو قومونو یوې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل، او ویل چې له هغه ځایه د نوي پوځي چیک پوسټونه چې کوم جوړ شوي دي هغه د لرې کړل شي. نن په گلګت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی لپاره وټونه واچول شول. د افغانستان د نګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې خبرلاند ته وویل چې د وسوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسوالو ډلې ترمنځ له 13 مهاله په پیل شوې جګړه کې د دوړو خو 100 کسان وژل شوي دي. کیلوغاړو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلۍ او د تور له امله حکومت له هیواده لوتلو منع اعلان کړی وو نن سهار د تاجکستان پولیس سره نږدې نیول شوی دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د انصاف او پرمختګ ګوند اے کے پی په پارلماني انتخاباتو کې په 13.5 کلونو کې په لومړي ځل اکثریت له لاسه ورکړی. او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د کیس مقدمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا پیل شوه. هغه ایرانی نژاد امریکایي دی او امریکا ویل دی چې په نوموړي لګل شوي د جاسوسۍ تورونه بی بنیاده او د خندا وړ دي.
د بشیر ګواخ نمو د خبرونو لنډیز واورېدو، او اوس د رابی اکرم خان نه د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداري اورو.
مشرق ورځپاڼ خپل ادارې کلی کې د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامی انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي، خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامی انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دی نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلي کې تر څو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامی انتخابات کله د مونږ ګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. ادارې اخیری کې لیکي اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف سه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدای شي. جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي هر کال چې کله بجټ د کیږي نو اعلی چارواکو لخوا د عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دشمنه ګڼي، او بیا دوړ اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړې کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی، او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړې کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي، په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې فیتوي که حقایقو وکتل شي نو دا فوری تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر سلار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي حلو سره بحالۍ لپاره د ځینې اقداماتو اعلان شوی دی، خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي، بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي، او دې سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره دي اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورځپاڼې پاکستان کې د هغو لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کار کوونکي د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د حملې په تور نیول شوي وو. ورځپاڼې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکي چې دې وروستو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروستو دا خبره ثابته شوه چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کول او تاړتیا لري. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو غټ کې درته وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حمله په تور کې نیول شو او لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅ کله په رسمي توګه نه و تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلی چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه ده څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو، پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي. ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پریکړه سمه وي، نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ شوي دي، نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشې شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 940 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورونو کسانو ته سزاوې واورول شوې، خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي، خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیون ډالر لګولی دي، خو لا هم ډیر وخت ته ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمختللی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
موضوع د امریکا او جرمنی مشرانو پرون پر روس ته لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د مینسک د دویمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روس لخوا د یوکرین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر ماسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. تفصیل د احمد تکل ناورو.
سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اوه ډلې څخه چې دې د زختونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن میرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریځ ولري. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه. زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یو والی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ستاسو پام یو بلې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د ترکیې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د اردوغان ګوند اے کے پی د 30.8% رایو په ګټلو سره د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا د لومړو نتیجو تر مخه کورد پلوه ګوند ایچ ڈی پی په یادو انتخاباتو کې 43% رایې ترلاسه کړې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د دې راپور ژباړه درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ترکی د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند اے کے پی د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان ګوند اے کے پی د 30.8% رایو په ګټلو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی. خو هم دې ګوند د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو وروسته یاد ګوند د ترکی د پارلمان 258 څوکې ګټلې شي، چې په دې توګه دوی د 204 څوکو هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره پکار دي. د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان اوسنۍ نتیجې د یاد ګوند ماتې تصور کیږي، چا چې هیله لرله چې د جون د 8 په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو سره به د ولسمشر د واک زیاتولو په مخه پایین کې اصلاحات راولي. د سی این این د ترکی څنګه د انتخاباتي کمیشن په حواله لیکي چې په پارلمان کې د نمائندګۍ لپاره 10% ووټونه پکار وو، خو د کردانو لوی پارټي ایچ ڈی پی په انتخاباتو کې 10% رایې ترلاسه کړې دي. د انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د جون په 15 نیټه د ایچ ڈی پی ګوند په لاریون کې د بریدون له امله 2 تنه وژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. د جون په 10 نیټه د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چې د دې پیښې یو مشکوکه تنی نیولې دي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا کورد پلوه ګوند ایچ ڈی پی وای دوی به د طیب اردوغان ګوند سره اتحاد نه کوي. د ایچ ڈی پی ګوند مشر صلاح الدین دمیتریس ویلی دی دوی د وړاندې نه ویلي وو چې له اے کے پی ګوند سره به اتحاد نه کوي. ایچ ڈی پی په ترکی کې یوه سمه سیاسي پارټي جوړه شوې ده او اے کے پی د کردانو د آبادۍ په حواله د بیان ورکولو له وجې د ترکی په ختیځي صوبو کې بایللې ده. د ترکی په جنوب ختیځ کې د کردانو په ښار دیار باکر کې خلکو د اردوغان پر ضد نارې لګولې. په کوڅو کې جشنونه لمانځل او د کردانو بیرغونه یې اوچت کړي وو.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا
استاذ پام په پاکستان کې د افغان کډوالو یوې موضوع تر اګرزوم. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت پریکړه کړې چې په عامو کورونو او وړو کیمپونو کې میشت افغان کډوال به د صوبې لویو کیمپونو ته اړوي چې دا رنګ د ورکړې شوې نیټې پوره کېدو سره دوی خپل وطن ته ولېږلې شي. خو د کډوالو نړیواله اداره بیا وایي د صوبایي حکومت د پریکړې اطلاع ورته نه ده شوې. په دغه اړه نور معلومات د اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې راپورټ کې اورو.
مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو افتخار مشوانی وینا وا د دوی حکومت پروس کال د پیښور سکول رستو د افغان کډوالو د ستنولو فیصله کړې وا او د هغه فیصله تر لاندې په مختلفو اړخونو کار روان دی. د افتخار مشوانی په خبره صوبایي حکومت پریکړه کړې چې په لومبي پړاو کې به په وړو کیمپونو او ځانګړي توګه اوسیدونکو افغان کډوال لویو کیمپونو ته منتقل کوي. د صوبائی حکومت د پریکړې په اړه چې مشال ریډیو د کډوالو د پاره د ملګری ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان سره تماس ونیو، نو دی وی کدا د یو ګوند یا یو تن خیال وی نو کیدی شي او کدا فیصله په حکومتي کچ شوی وی نو دوی به دغه لړکې د وفاق او صوبائی حکومت سره خبره کوي. وی خطر دې د ما ادارې ته په باضابطه توګه سندې ویل شوې. پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د قانون په اړه وی اندې زیاته کړه،
ګورنمنت اف پاکستان هیڅ کله افغانان نو ریسټریکټ کړی چې هغه په خامخا په کمپ کې اوسېږي، هغه خامخا په هغه ځای کې اوسېږي چې د حکومت ورته ویلې دي. په دا اوس یو نوې پالیسی شفټ نه هم خبره په دې چې افیشلی دا رنګ یو میسج یو نه سیار ته نوې کنوي ته وایي کدا افیشلی یو ډیسیژن دی. خو بیا یقینا په کار دی چې د کمشنر دفتر په لار باندې یو نه سیار ته خبر یی.
د افغان کډوالو د واپسې په اړه د یو تپوس په جواب کې دنیا اسلم خان وې تر دې دما نوې نیټه مخې ته نظر راغلی، البته اگست میاشت کې به کابل کې یو غونډه کیږي چې پکې به د کډوالو د واپسې یا دوی ته د نور مهلت ورکولو فیصله کولی شي. د یادونه ده چې دا وخت پاکستان کې د میش کډوالو قانوني موده روان کال یو دیرشم دسمبر پورې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان پیس کونسل په ناروې کې د طالبانو او د افغانستان د خزو د استازو ترمنځ د خبرو اترو ستاینه کړې ده او دای د طالبانو د تګلارې کې بدلون بللې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورم ورځې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکری بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقې بلخي او څو نورو مېرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او وی ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با مواضع شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسی جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او ورم ورځ په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبۍ په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبا هم گفتند که از اونا اشتراک داشتن به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراک کرده بودند که از اون شخصیت های دل شناخته شده نبود.
خغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه او بللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیوم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه و او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له څه مودې راهیسې په یو شمیر سرحدي ولسوالو کې د دولت دوه مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه باندې سل تنه وسلوال وژل شوي او یو زیات شمیر یې ټپیان شوي هم دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
لسه مودې راهیسې د ننګرهار د یو شمیر سرحدي ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت د دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ چې یوه ډله یې د وسلوالو طالبانو په نوم ده چې له پخوا نه یې په سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول او بله هغه یې د داعش په نوم یادیږي. په دې اړه د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد تیره ورځ رسنیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې تر اوسه پورې سل تنه وسلوال وژل شوي دي.
نشتی د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې تمه پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وژل شوي تر سلو ډیر دي. ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ ژوبل دوی تا وښته د خپل منځ کې سره وښته ده.
په ورته وخت کې د سیمې خلک وایي کومې سیمې چې پخوا د وسلوالو طالبانو په واک کې وي اوس د داعش په نوم وسلوالو نیولې دي. په دې اړه د اچین ولسوالۍ د پیخي سیمې یو تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط له سیمې نه د ټیلیفون په کرښه مشال راډیو ته وویل.
اول چې زمونږ د سیمو د اچین ولسوالۍ سیمینار ولسوالو ته د داعش ډل راتله که نه نو د امارات ورسره ډېرې جګړې وکړې که نه د غرو سره باندې بس کوڅې جوړې کړې وې خو داعش هغه پراټوي خو امارات لاړه. اوس ټول اچین ولسوالۍ او د سیمینار ولسوالۍ دا
وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالی ډلې تر اوسه پورې د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو کې د خپل منځي نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې څارونکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو وروستو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي اوس هم په دې سیمه کې ګڼ شمېر وسلوال میشت وي، ځکه خو پرې د امریکا بې پیلټ الوتکو بریدونه ډېر کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې له تېر کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دعوه کوي چې ډېره برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده. پر شمالي وزیرستان د امریکا د وروستو بریدونو او په دې اړه د قبایلي چارو د څرګندونو په اړه زبی شفق دا راپور برابر کړی.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا دوام لري او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډېر کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتې خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داور وویل
اوسه پورې چې د اپریشن زربیاز کم اثرات هغه د دتخلو پورې دي او سوال طرف ته اوس چې کوم امنیتي ځواکونه دي د پیشقدمي شروع کړې ده. دا بریدونه صرف د سوال پورې محدود دي بلکې دې شي چې د اپریشن د وجه نه دلته چې کوم مشکوک خلک دي یا کوم دوی ته مطلوب خلک دي ځکه سوال کې به پیلټ الوتکو بریدونه چې دي دا زیات شوي دي.
شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. ویل کېږي چې دا یو غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونه نیولې. همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدای او فعالیتونه ترسره کولی شي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته یې د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړي او ادعا کوي چې اوس یې په دتخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي، خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو سخت مقاومت سره مخ شي.
یا د پاکستانی طالبانو یا د القاعده یا د افغانی طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته، د سخت مزاحمت.
د یادونې وړ ده چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرسري وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په سنیا سر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خداسي په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت شفقت حسین نوم یو تن چې په 2016 کال کې د یو 1 کلن ماشوم د تختولو او بیا یې د وجلو تور پرې پورې دی د جون پر 9 د 500 سزا ورکولو حکم کړی دی. په پاکستان کې د ترهګرۍ په تور د پیژندل شوو کسانو د پانسی کولو د پیل شوې لړۍ په اړه د بشري حقونو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ یوه لیکنه کړې چې مهم ټکی یې له هارون باچا ورو.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د 13 مارچ میاشتې پر 19 نیټه د شفقت حسین د اعدامولو د کراچۍ د یو عدالت امر وروسته له هغې وځنډول شو چې د پاکستان د داخله چارو وزارت د نوموړي د نیولو پر وخت د هغه د عمر په اړه پورته شویو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې میاشتې مهلت وغوښت. د حسین وکیلان وایي هغه وخت چې دی ونیول شو عمر یې د 14 او 15 کلونو تر منځ و، خو عدلي مقامات ادعا کوي چې د حسین د بندي کولو پر وخت هغه 23 کلن و. د حسین وکیلانو د دغه مسالې د حل لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې وه چې د لیکنې تر مخه د اسلام آباد های کورټ د مئی پر 13 رد کړه. لیکنه کاږي د پاکستانی قانون له مخې د هغه هیواد هغه وګړو ته چې عمرونه یې لا 13 کلونو کم وي او پر یوه جرم تورن وپیژندل شي د مرګ سزا نشي ورکول کېدای. د پاکستان د سین صوبې پر امنیتي ځواکونو تور دی چې شفقت حسین یې ډېر بد شکنجه کړی او د یوه 1 کلن ماشوم د وژنې جرم یې پرې منلی دی. لیکن وای په تیرو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې ټول ټال 149 مجرمان په دار وځړول شول. له هغو شاوخوا 8000 کسانو څخه چې د هیواد عدالتونو د مرګ په سزا محکوم کړي سلګونه انتظار باسي چې په راتلونکو اونیو کې اعدام کړل شي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په تور د پیژندل شو کسانو په دار ځړولو لړۍ 13 دسمبر میاشت د پیښور پر یو سکول د طالبانو د خونړي برید په غبرګون کې پیل کړه. همداراز د ترهګرۍ له پیښو سره د تړاو په شک کې پر نیول شو کسانو د مقدمو چلولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شول. یو بل موضوع چې د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې یادونه شوې د پیښور پر ښوونځي د طالبانو له برید وروسته په پاکستان کې د هیواد د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو ځورول کېدل دي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت مکلف دی چې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکو پیښو ته د نړیوال قانون د معیارونو په پام کې نیولو سره ځواب ووایي. لیکن زیاتوی تر هغه چې د پاکستان حکومت بشری حقوقونو او نړیوال قانون ته د درناوي یو پالیسی مختراوړي په هغه هیواد کې به د شفقت حسین په څیر ډیری خلک په دار وځړول شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې سر ترسي، خو د دین مخ کې د بشیر غاخنه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې ډیورنډ کرښې سره نږدې په قبایلي سیمه کې امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو نښته کړې ده. د خفیه ادارې او چارواکي د نوم نښودو په شرط نن مشال رېډیو ته وویل چې پرونی دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې او 11 پوځیان پکې وجود شوي دي. خو د پاکستان پوځ پرونی خبر پاڼې کې ویل چې دا نښته شمالي وزیرستان کې وشوه او 19 طالب وسلوال یې وژل. پوځ منلی چې 9 پوځیان یې وژل شوي دي. بلخوا یو طالب قومندان مشال رېډیو ته ویل چې د دوی یوازې یو کس وژل شوی. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازیګر د کوټې په باچا خان چوک کې نامعلوم وسلوالو 15,000 وژل او تر هغې وروسته د چارواکو په خبره 6,000 په مظاهره کې یو پښتون هم وژل دي. په بنو کې د اوتمنځو وزیرو او داوړو قومونو یوې جرګې پرون له حکومت په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړه او ویل چې دغلته نوي جوړ شوي پوځي چیک پوسټونه دې ختم کړل شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون جلال آباد کې خبرلاند وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ د ولایت په بیلابیلو برخو کې له تیر څه مهاله نښتو کې خواوشا 100 کسان د دواړو غاړو نه وجه شوي دي. طالبانو او داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلیو د تور له امله حکومت له هیواده له وتلو منع اعلان کړو نن سهار د تاجکستان پولیسو سره نږدې د بدخشان په شغنان ولسوالۍ کې نیول شوې دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ کړی چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد دی زیموارانه چلند وکړي. هغه دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې په پارلماني انتخاباتو کې ګوند په پارلمنټ کې اکثریت چوکۍ ونه ګټلې. او د امریکې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د کیس مقدمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شوه. امریکې په نوموړي لګول شوي تورونه بې اساسه او د خندا وړ بلل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې سره رسی ما مجید بابر د خبرونو ویان بشیر غواخ او تکنیکی همکار اسحاق امیری ته اوس اجازه راکړي هم په دې سفوبه تاسو د امریکا غږ ډیور ریډیو اوري خا د بادو بریالي اوسئ.